د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د ولایت په ولایت اونیزه خبرونه ده اصلا او په څو شیبو کې پیلیږي، تاسو به واورئ چې د میدان وردګو، د لوګر ولایت او همدارس د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او کلتور سیمه ایز ولایتي رئیسان براشي او په دې خبرونه کې به ګډون وکړي او ستاسو پوښتنو ته همدارس د خبرونې د کوربه عصمت څاروان پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. خو د هرې خبرونې په پیل کې لکه څنګه چې خبرونه لرو، نو په دې ساعت کې هم خبرونه وړاندې کیږي چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. د همدې خبرونو سرلیکونه، د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان او سیمې پر مسایلو خبرې وکړې. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو خواوو اووه کسان وژل شوي دي او د قزاقستان حکومت پریکړه کړې چې یو شپېته هندي ساختماني کارګران له دې هېواده وباسي. بشپړ خبرونه، د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان او سیمې پر مسایلو نن خبرې وکړې. وانګ یی چې نن په پیکن کې د خپل پاکستانی ساری کوربه و، د تروریزم په وړاندې د پاکستان د مبارزې دفاع وکړه او ویل د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران به د سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا په اړه د بحث لپاره په روان کال کې سره وګوري. هغه زیاته کړه چې کابل او اسلام آباد د چین په مرسته د یووالي لپاره اوږده لاره په مخ کې لري. د میدان وردګو ولایت پولیس وایي چې په تیرو څو میاشتو کې لسلو زیات طالبان په پوځي عملیاتو کې وژلي دي. د میدان وردګو د امنیت قومندانۍ ویان نقیب الله امینی ازادۍ رادیو ته وویل چې په وژل شویو طالبانو کې یو شمیر قومندانان او د دوی جکپوري غړي شامل دي.
تقریبا در حدود 6 ماه گذشته 108 نفر از مخالفین مصالح دولت را در نتیجه کم افراز کمین ها و عملیات هوایی از بین رفتن.
خغلی امینی زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو ته د تلفات په نرخ سید آباد، جغتو او دایمیرداد ولسوالیو کې اوښتی دي. امینی یادونه وکړه چې په وروستۍ هوایي حمله کې د چهارشنبه ورځ په مازدیګر په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو یو قمندان له دریو نورو وسلوالو سره ووژل شو او څلور نور سخت ټپیان شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو پر روانو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د عملیات پرون د ترینکوټ اړوندو حجرې او تالانی سیمو کې د کورنیو ګډو ځواکونو لخوا شوي او د په وینا په ترڅ کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي. نوموړی وایي په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر سپکې او درنې وسلې، یو هموی ټانک او یو موټر د افغان هوایي ځواک په بمبارۍ کې له منځه وړل شوي او تر څنګ یو شمیر سیمې هم تصفیه شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادی راډیو خبرونه اوري. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د سوریې په ختیځ ښار دایر الزور کې په یوه هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څلور جکپوري قمندانان وژلي دي. روسی چارواکی وایي د حمله په وژل شویو کې د تاجکستان یو پخوانی جکپوري امنیتي مقام هم شامل دی. روسی خبری رسنیو نن د دفاع وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړ چې په دې هوایي حمله کې د داعش د بهرنیو جنگیالیو د مسؤول ابو محمد الشمالی او د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د یو پخوانی مقام ګلمراد حلیموف په ګډون څلوېښت وسلوال وژل شوي. حلیموف تر ډیره د داعش د جګړې د وزیر په توګه ګڼل کېده. بیان زیاتوي چې د هوایي حمله په دایر الزور کې په یوه سمڅه کې د قمندانانو پر یوه غونډه شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې د کره معلوماتو پر بنسټ په وژل شویو کسانو کې څلور مخکښ قمندانان شامل دي. په دایر الزور کې د روسیې په ملاتړ د دولتي ځواکونو او د داعش د وسلوالو ترمنځ چې یو ځل بیا پر دې ښار د ولکې ټینګولو هڅه کوي درنې جګړې له ډېرې مودې راهیسې روانې دي. د قزاقستان حکومت پریکړه کړې چې یو شپېته هندي ساختماني کارګران له دې هېواده وباسي. قزاق چارواکي وایي چې دا پریکړه په روانه میاشت کې په پلازمېنه استانا کې د پراخې بې نظمۍ له یوې پیښې وروسته شوې ده. شپږ ورځې مخکې د ابوظبي پلازا په نوم د لوړې ودانۍ د پروژې د رغونې په ساحه کې د هندي او قزاق کارګرانو ترمنځ اخوډب وشو او نن د استانې ښاروالۍ د یو شپېته هندي کارګرانو د ایستلو خبر اعلان کړ. چارواکي وایي دا اخوډب وروسته له هغه پیل شو چې د هندي کارګرانو ډلې د قزاقستان پر امنیتي ګارد حمله وکړه، ځکه د دوی په وینا هغو د دوی یو نشه ملګری له ساحې وتلو ته نه پرېښود. چارواکو ویلي دي چې په دې اخوډب کې څوک نه دي ټپیان شوي. او وروستی خبر، په مکسیکو کې چارواکي وایي چې پرون د آرام سمندر سواحلو ته نږدې یوې سختې زلزلې 15 کسان وژلي. چارواکي وایي د زلزلې یو شمېر ودانۍ زیانمنې کړي او یوه کوچنۍ څونامي یا د سمندر د څپو طوفان یې جوړ کړ. د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې وایي چې د زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 8.1 او مرکز د مکسیکو د جنوبي ایالت چې پاس د ترسپیکو ښار د جنوب لویدیز په 160 کیلومترۍ کې په آرام سمندر کې و. دا زلزله د مکسیکو د پلازمېنې مکسیکو سیټي اوسېدونکو هم احساس کړه او له خپلو کورونو او ودانیو بهر ووتل. دا خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه اسمت ساروان له امان الله امیرزی سره ستاسو په خدمت کې يم. په دې ولایت په ولایت خبرونه کې نن د میدان وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو د اطلاعات او کلتور رئیسان زموږ مېلمانه دي. دوی به په خپلو ولایتونو کې پر کلتوري فعالیتونو خبرې وکړي. که په دغو درو ولایتونو کې د کلتوري هلو ځلو په اړه پوښتنه لرئ، نظر یا وړاندیز لرئ، هیله ده چې زموږ په فیسبوک پاڼه کې ولیکئ او یا هم څو شېبې وروسته چې د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم ټلیفون راوکئ او همداراز د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. لکه څنګه چې مویل، نن په دې خپرونه کې د میدان وردګ، لوګر او پکتیا د ولایتونو د اطلاعات او کلتور رئیسان زموږ مېلمانه دي. لومړی هم د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی اورنګ مختار ته نوبت ورکو. مختار صاحب، تاسو تر کله وایم تاسو په خپل زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په میدان وردګ کې کلتوري فعالیتونه په څه حد کې دي؟ نه یوازې هغه فعالیتونه چې ستاسو د ریاست لخوا کیږي، بلکې د خلکو ادبی او کلتوري ټولنو لخوا هم چې کوم کارونه کیږي، دغه په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
السلام علیکم جناب ترون صاحب، تاسو ته خبري مې سي صاحب ته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درنښت. دا چې ترون صاحب تاسو د پروګرام جوړ کړی زه مننه کوم. دا د پروګرام دی او زه هیله منم چې دا ډول پروګرامونه نور هم د خلکو د لاحه توانه د پاره جوړ شي. په میدان وردګ ولایت کې لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د رسنیو له لارې یا د فیسبوک پاڼې یا د نورو معلومات او شواهدو له لارې په خپله ولس ځوانان هم د اطلاعات او کلتور ریاست تر څنګ پراخ ادبي او کلتوري فعالیتونه ترسره کوي چې هغه حتی اوسې ساحه موږ هم ولسوالۍ ته غځولې ده. نو که تاسو اجازه راکوئ وخت وي زه په ټاکلي یادوم شاید ډېر وخت ونیسي.
خیر، په تدریج سره به په ټولو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، که یو اړخ باندې خبرې وکړي لنډې خبرې وکړي بهتره به، بیا به بیا نوبت درکو، بیا به په تفصیل سره ټول موضوعات تشریح کړي.
مهم کار نه خو دغه دي چې د مشاعرو جوړول دي، یعنی په میدان وردګ ولایت کې سره دي چې د اطلاعات او کلتور ریاست په هر 15 ورځې کې یو مشاعره جوړوي، تر څنګ مدني ټولنې او کلتوري ټولنې هم مشاعره جوړوي. یو شی چې ډیر مهم دی، زه غواړم د ټول پاکستان کې البته د مناظر د ریواج چې هغه د میدان وردګ ولایت کې سقل دي شپږم کال په فایل سره موږ پیل کړو، هغه دی کلیوالو ادبي خویندو بهیر دی چې زه دلته په لومړي سر کې یادونه ځکه کوم تر څو زموږ محرومې خویندې چې هغوی په کلیو کې اوسېږي هغوی ډېر ښه شاعرانه احساس لري، ډېرې ستونزې لري، ډېر دردونه لري او ډېر ښه استعداد لري. نو د هغوی دپاره موږ د کلیوالو خویندو دپاره حتی ښوونځیو ته دوی نشي تللی، هلته مکتبونه نشته، هلته دوی ته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي. خو د دوی دپاره موږ په دې نعم نه سختو شرایطو کې یوه زمینه مساعده کړې ده تر څو د کډي او لرو پرتو سیمو څخه خوندې په بهیر کې یا په مستقیمه توګه یا د ټلیفون لاره برخه واخلي او هغه بیا د میدان وردګو د محلي رادیوګانو لاره نشر شي. په دې کې ډېر خوندو ډېر شیرن ویل یا شمیر خویندې چې کولای شي اجازه ولري د کور نه راشي د غوی د یو محرم سره غوی خپل ډېر په لوړه کچه باندې اشعار ولوستل چې هغه په مستقیمه توګه د محلي رادیوګانو نه نشرېدل. دویم ځینې خویندې چې غوی نه شوی کولای میدان ښار ته یا مرکز ته یا د اطلاعات کلتور ریاست ته راشي غوی د ټلیفون په لیکه باندې خپل شیرنه زمزمه کړل. د دوی په شیرنو کې ډېر دردونه پراته وو او دوی نورې خویندې وهڅولې تر څو دوی خپل غږ د سولې په اړه د بیا رغونې په اړه د افغانستان د خلکو د هوساینې په اړه باندې او د هغو ستونزو پر وړاندې د مقابلې په اړه خویندې وهڅولې چې نن سبا د میدان وردګو د غرونو تر څنګ خویندې هم ترې کړېږي. بل درېیم قسم هغه خویندې وي چې هغوی نه ټلیفون درلودو او نه یې په مستقیمه توګه په مشاعره کې ګډون کولی شو. دوی د لیک له لارې هغو نورو خویندو ته د هغو په استازیتوب باندې خپل شعرونه رالېږلي وو چې د حاضر خویندو له لوري د هغوی د نامو په یادولو او ذکر سره سره ولوستل شول. د دې تر څنګ د میدان وردګو ولایت کې موږ عامه کتابتون لرو چې عامه کتابتون ته هر ورځ ځوانان راځي. هغه د پوهنتون محصلین دي، د انسټیټیوټونو او درمالمینو محصلین دي او د خصوصي او دولتي لیسو او ښوونځیو زده کوونکي دي چې هغوی راځي. له دې نه علاوه موږ د دې لپاره چې د لرو پرتو سیمو محصلین او عام خلک د کتاب د مطالعې د فرهنګ سره آشنا شي موږ د هغوی لپاره ګرځنده کتابتونونه په لاره باندې واچول. البته دا د اختر نه مخکې شپو کې وو، د اختر تر رخصتیو پورې دوام وکړ چې موږ دې کې د مرکز میدان ښار سربیره د سید آباد ولسوالۍ، چک ولسوالۍ، نرخ ولسوالۍ او ځینې هغه سیمې چې هلته دي موږ د ګرځنده کتابتونونو ورتګ لازم و. موږ حتی د خلکو کورونو او کلیو ته لاړو او هلته مو خلکو ته کتابونه ورلل او دوی ته مو د کتاب د مطالعې د ارزښت په اړه باندې هغه ټیم درې کسیز ټیم چې موږ درلودو خبرې مو وکړې او هغوی ته مو کتابونه د امانت په ډول باندې ورکړل او دوی نو د کتاب د مطالعې د فرهنګ سره آشنا وهڅول. د دې نه علاوه په میدان وردګ ولایت کې موږ ډېرې تاریخي سیمې لرو، تاریخي او فرهنګي میراثونه دي چې هغوی ته خلک درناوی کوي، خلک د هغوی نه استفاده کوي، حتی دغه په عقیدوي عقیدتي توریزم یا ګرځندوی چارو کې دغونه استفاده کوي. متاسفانه چې د میدان وردګ په ولایت کې دا مهال په یو شمېر سیمو کې نامي ده، هلته خلک د ځینو ستونزو له امله په ډاکټر سره باندې تګ نشي کولی. د ساتنې په اړه باندې موږ خلکو ته د غونډو له لارې یا د رسنیو له لارې عامه پوهاوی کوو، هغوی د دې ارزښتونو په ساتنه باندې پوهوو او د دې نه خپله موږ د اطلاعاتو کلتور ریاست کارکوونکي څارنه کوي او د دې د جوړولو، ترمیم او د ساتنې لپاره هلې ځلې کېږي. له دې نه سربیره د هغوی د قاچاق مخنیوی کېږي او هڅه کېږي تر څو میدان وردګ ولایت کې هغه تاریخي ارزښتونه چې هغه د موږ د پلارونو یا د مشرانو د هغوی اتلولۍ او شاهکارونه دي یا د هغوی هغه عقیدوي مذهبي پرمختګونه دي تر څو د هغوی د ساتنې لپاره د افغانستان د تاریخ د ساتنې په
بله سر
هغه تاریخي آثار چې په مځکو کې پراته دي چون نامي ده د هغوی د قاچاق او د غلا خطرونه ډېر دي. موږ د ولسونو په همکارۍ باندې د هغو ساتنه کوو. ځینې لارې چارې دي چې هغه موږ په لاره اچولي تر څو د آثار د غلا، قاچاق او د نورو جوي یا فضايي حالاتو څخه مشغوله شي.
ډېره مننه کورودان ښاغلی اورنګ مختار د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس. بیا هم تاسو ته نوبت درکو. د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی محمد شفا مشفق هم د ټلیفون له لارې را سره دی او کوشش کوي چې د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس محمد شفیق پوپل سره هم تماس ونیسو. ښاغلی پوپل فعلا ټلیفون ته ځواب نه وایي، خو خیر. ښاغلی مشفق صاحب، که تاسو هم لنډ په خپل ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه چاروان سپتا سی او د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم.
سلامات اوسئ.
د سلام وروسته چاروان سپ پکتیا کې ار میاشت په میاشت کې یو ځله د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشاعره لري چې په دې مشاعره کې د الکانو ترڅنګ انجونه هم ګډون کوي او خپل شعرونه پکې ولست وړاندې کوي. د دې ترڅنګ منګه یو دوړانګي په نوم باندې یو خبرنۍ لرو چې په میاشت کې یو ځل چات کیږي او منګه ډیر زیات فوکس په دې باندې کوو ساروان سیټ چې منګ د خطاتې میناتورې او انزورګرۍ په برخه کې ډیر کار کوو د دې په دې برخه کې عام انجنیر او هم ځوانان روزو روزلې مې دی او بیا هم ورته کار کوو چې سیالې ورته پلار اچو چې تر څو په پکتیا کې د خطاتې او انزورګرۍ هنر وده وکړي. د دې ترڅنګ موږ په پکتیا کې څلور کتابتونونه لرو چې یو په مرکز ګردیز کې دی، بلې څمکنیو کې دی، او بلې سیدکرم ولسوالۍ او زرمت ولسوالۍ کې. په دې څلورو وړو کتابتونونو کې هم د شاعران، لیکوالان، ژورنالیستان او هم د مکتب شاګردان راځي او دغه کتابتونونه خپله ګټه اخلي، استفاده ترنه کوي او مطالعه کوي پکې کوي. د دې ترڅنګ موږ په پکتیا کې ډېر زیاتې تاریخي سیمې لرو چې تقریبا په اریوب ولسوالۍ کې، څمکنیو کې، سیدکرم، میرزاکا، خپل مرکز ګردیز کې او په زورمت کې. د دې تاریخي سیمو د ساتنې لپاره موږ وخت پر وخت باندې د نظارت او څارنې ټیمونه ځي، د دې نظارت او څارنه کوي، د دوی ساتنه کوي او دغه د ساتنې لپاره موږ د امنیت قومندانې او د پکتیا د ولسونو نه وخت پر وخت د عامه پوهاوي د لارې نه چې موږ دوی ته غونډې دایرو، د دې غونډو د دایرولو په صورت کې موږ هڅه کوو چې تر څو پکتیا کې ټولې تاریخي سیمې حفظ شي او وساتل شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودن مشفق صاحب. اوس د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی محمد شفیق پوپل هم د ټلیفون له لارې را سره دی. پوپل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم او که تاسو هم په پیل کې په اختصار سره په خپل ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو سره خپل معلومات شریک کړئ.
بله، زما نیکی سلامونه هم ټولو د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته خدای کړي ښه وخت او ښه شېبې ولري. د کلتوري پاک لباندې، د کلتوري فرهنګونو، د کلتوري فعالیتونو پاک لباندې البته تفصیلي خبرې به ونه شي، خو په اختصار توګه باندې ویلی شم. لوګر یو تاریخي او فرهنګي ولایت ده. په دې کې ډېر داسې تاریخي سیمې شته او ډېر داسې فرهنګونه پکې موجود دي چې هغه د قومونو د وحدت او د یووالي او په یو ټغر د راټولولو سبب ګرځي. چې هغه بېلګه د تاریخي سیمو چې یو نشاینکس تخمینا څو کلونو راهیسې په دې کې هوفیات روان دي او ډېر شمېر منقول آثار او غیر منقول آثار چې شتوپې دي او هغه د بودا د وخت هغه تاریخي آثار دي، هغه عمل ته ځای په ځای دي او اوس هم هوفیات روان دي. سجاوندو، کاپرکور، د خروار د تاریخي سیمې نورې موږ هم لرو چې په دې باندې لا تر اوسه موږ اقدام نه ده کړی چې د هوفیاتو کو هغه سیمې آثار لاسته راوړو او هغه ملي موزیم ته انتقال کړو. او همدارقم په اطلاعاتي برخو کې رسنۍ دي او رادیوګانې دي چې محلي رادیوګانې، پنځه رادیوګانې په لوګر کې نشرات لري او هغه د خلکو په ژبه او د خلکو په خوښه باندې نشرات کوي او د خلکو هغه اطلاعات په وخت سره لاسته راوړي دي رسنۍ له لارې. او همدارقم مختلفې خپرونې لري چې د خبرونو په اساس باندې خلکو ته عامه پوهاوی او خلکو ته صحیح اطلاعات ورکوي. همدارنګه جریدي رسنۍ چابوي خبرونې هم لرو په لوګر کې چې هغه په خپل وخت سره په ځینې اونیزي دي میاشت نه دي او ورځپاڼې نه لرو. ورځپاڼې له مرکزه انیسو هیوادو، کابل ټایمز دغه ورځپاڼې راځي، اما په لوګر کې دغه نشرات او فعالیتونه روان دي.
ډېره زیاته مننه پوپل صاحب، سلامت اوسې. مختار صاحب، په میدان وردګ کې د نشریاتو په ارتباط مو څه ونه ویل؟ چاپي نشریات مې منظور دی، څومره خپرونې چاپي شي او په مجموع کې په ټولو ولایتونو کې دی مطبوعاتو ډیره خوند نشته علت سره نه معیاري ورسپانه شته نه معیاري مجله شته یوهنی م محلنی کله خبره شي کله نشي خبره غم دوام پیدا نه کی علت سره آل دا چې وس خو سواد ډیر شوی دی د لیکوالو او ژورنالیستانو شمیر هم تر پخوا ډیر دی او د چاپ امکانات هم تر پخوا ډیر اسانه شوی دی ځکه چې وس کمپیوټر او ټایپ ډیر اسانه شوی دی
بالکل جناب څارون څه په میدان ورغو ولادت کې د محل دی ملي هدف په نامو باندې ونځه په هر لاس ورځ کې چې پیږي څه هم نوې ځای خو موږ د دین مالی امکاناتو د کمښت لامل در په لاس ورځ کې چاپول یو مشه دی وړي چې پیږي په دا ډول باندې چې پیږي په څلور مخونه کې چې په دې کې یو افانه دی ګولن ورکو تر ایوان باندې البته دریمه صفحه خاص دی ادب او فرهنګ غوړېدل لپاره ده د دې ترڅنګ د برلین په نامه باندې بل محلنۍ د چې غادي ولایت په قوم په خاصه په ملرنه باندې چاپېږي او ترڅنګ موږ زمينه مفاده کوي د مانی په نامه باندې یو مجله او سم کوم یو شکی اوري چاپېږي درې د ژوندۍ خبرونه دي په دې پینځه لاسو شپاره څخه کې تقریبا په میدان ورغ ولایت کې موږ د پینځه وشتو دي د پینځه وشتو نه تر دې شو پورې موقت محلنۍ چاپې رسنۍ درلودې چې متاسفانه اوس یوازې د غبرې فعال دي او نورې ټولې له فعالیت لیدلې دي او د هغوی لپاره بودیجه نشته لوی لامل یې د بودیجې نشتوالی په ګوته کېږي زه خپله چې کله پنځه کاله وړاندې د میدان ورغ ولایت ته راغلم هلته هېڅ چاپې رسنۍ نه وې یعنې مخکې فعالیت باندې شروع کړی بېرته درېدلې وه حتی د اطلاعاتو کلتوري ریاست دوه کاله ورته میاشتې د اطلاعاتو کلتوري ریاست اما په خپل د ویښ په نامه باندې یو خبرونه ایجاد وکړه ویښ البته رسنۍ او چاپي رسنۍ چې امي مسؤل مدیر هم موسسه او هم صاحب امتیاز زومه البته چې نشته هغه وچلې ده کله چې بیرو عربو دي جام قنات ما ترلاسه نشو کې د دې ترچریدو پر ما د اطلاعات کلتوري اسات نشراتي ارګان ته ستاد مې ورته استخدام کوم لې هدف پروسه پورې مسلسل چاپيږي چې په هر لاس ورځ کې کومه مخکې ما دا ونه وکړه بیا یو بل رسنۍ دی غښتلې ځوانان په نامه باندې هغه هم په خپل ایجاد کړ وته ده هم په شخصي لګښت باندې ودې دي ځوانان په همکاري باندې په دې کې د میدان ورته ګولات هغه تکړه ځوانان چې وي په پانتینې کې اور لمبر دی د ځانه کومه خاص ورته خوده دی د دوی په اړه باندې معلومات خبرې د ځوانانو نور په اړه چې په دې ولایت کې کیږي تر سره کې هغه خلکو ته خوندل تر څو نور ځوانان د دې نه په الهام اخیستلو باندې داسې روحیه ولري چې هغوی هم خلکو ته په رسنۍ کې وښودل شي دغه درې رسنۍ خاص یعنې خصوصي زما وي او د دولت په بودیجه باندې چاپېږي اوس هم چاپېږي نه دي نور رسنۍ د مزو چلاړه مال ته ما دي جنو یا د ښځو لپاره د پیزوان په نامه باندې البته مجله مو هغه کړل دغه لپاره بودیجه پیدا که چې زخپل دی هو سره د دې اطلاعات کلتور ای فهمه زه د دې مجلې معول هم ما ټول چاري د ما هغه باندې تر سره کې دی موږ یو اخور چې هغه د خزو د چارو رئیس او خپل یو فرهنګي شخصیت او هغه مسؤل مدیر کاخو ما سره د ماوین په هیڅ کار کوو ام د دې اکثره سامنین کاری ټول کارځو او هغه د ما په غاړه باندې د دې لپاره چې خواندي هم ادبي فعالیتونه ته وحچيږي متاسفانه هغه هم اوس درې دی دا یو مخکې بلکې په دې سمبولاکه په بخښنه سره په دې سمبولاکه چې کلمې د جندر او د خځو په اړه باندې غونډه درلوده د افریقا وشو چې بیا به ما پیزون په نامه مجله بیا به ځان لیکو تر څو د خځو حقوقو ته لاسرسی پیدا شي او د خځو ادبیات چې کوم دي په ولسی ادبیات یا د روی نور کوم پنځونې دي د ادب په برخه کې هغه ژوندې شي او خځې د دې نه یو چې ځکه شي نو په ټول ولایتونو کې مجموع کې تاسو پوښتنه وکړه غلی سرون صاحب چې ولې رسنۍ کمی دي چاپی رسنۍ د اطلاعات او کلتور وزارت بدبختانه وایم چې ډیره بودیجه د دې چاپی رسنۍ لپاره نه لري ما په خپل په بار بار سره رئیس صاحبان مشفق صاحب او ښاغلی شفا صاحب اوري او چارواکي هم زموږ مشران هم زموږ غږ شاد اوري ما حتی د وزیر صاحب سره د موین صاحبانو سره او د مسؤولو کسانو سره په کابل کې په ورکشاپونو کې او په غونډو کې خبرې کړې دي او دا موسیقي دي چې د مالی وزارت باید د اطلاعات او کلتور وزارت د چاپي رسنیو لپاره مناسبه او پوره بودیجه ورکړي خو د وزارت کې مسؤل کسان وایي چې د مالی وزارت دې کې دوی ته پوره پیسې نه ورکوي تر څو د څلور دیش ولایتونو ته د چاپي رسنیو یا د نورو فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو لپاره ولېږي یعنی هغوی بودیجه ورکوي ټول ولایتونو ته ورکوي خو هغه بودیجه د دې اجازه نه کی چې آلته ورسپانی یا هر اونۍ موږ د غوډه لپاره چاپی یو د غوډه لپاره موږ رسنۍ چاپ کړو شو ان د بې اجازه ډېر کم ده چې مشکل سره چویلې چې په اکثر ولایتونو کې میاش کې اوري چاپی
کیږي
چې خلکو ته دې معنی لور نه ده ترڅنګ موږ په میدان ورغ ولایت کې یعنی د ټول ټول غونډې چې د هغې اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت باندې د اطلاعات فرهنګ ریاست په همغږۍ باندې او د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا د ولایت سره په همغږۍ باندې جوړیږي او ټول هغه فرهنګي او مطبوعاتي چارې ستیج چې دی هغه هم د موږ خونه آماده کیږي.
درست ډېر زیات مننه.
فرهنګ او ګرځندوی عملیات یو خبره یادونه کوم
چې غواړم
کوښښي
مهرباني
کولی کورسونه موږ د لیکوالۍ کورسونه لرو چې موږ خلکو ته د لنډمهاله د دودیز لیکوالۍ په نامه باندې کورسونه غوړي چې هغه هر کال یعنی مسلسل دوام لري. موږ په سیمه کې د ښوونځیو او د پانتونونو زده کوونکي البته چې هغوی د ادبیاتو زده کوونکي نه دي هغوی د لنډمهاله د دودیز لیکوالۍ لپاره هڅه کوي ترڅو هغوی لیکنې وکړي. د ژورنالیزم کورسونه دي، د انګلیسي کورسونه دي او د کمپیوټر کورسونه دي چې هغوی د څلورو برخو کې البته په دې کې د کمپیوټر انګلیسي چې د هغه د ځوانانو د امریت له خوانه دي او د لنډمهاله د ډیجیټل کوالي کورسونه هغه د فرهنګ د امریت له خوانه دي او د ژورنالیزم په اړه باندې د ژورنالیزم کوم ورکشاپونه او سیمینارونه کورسونه د هغه د اطلاعاتو د امریت له خوانه چې پرون موږ درې ورځې ورکشاپ کې ژورنالیستانو البته د افغانستان د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې په همکارۍ باندې چې درې ورځې د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې دا شو په پای ته ورسېدو موږ هغه دې
ډېره مننه کور ودا سلامت اوسئ مختار صاحب. مشفق صاحب د کتابونو مخ کې یادونه وشوه په هر ولایت کې کتابتونونه شته خصوصا د اطلاعاتو کلتور ریاستونه لري. د کتابونو د اخیستلو لپاره تاسو بوریجه هم لري او کسرنګه؟
جناب څاروان صاحب د کتابونو د اخیستلو لپاره د وزارت د اطلاعات کلتور وزارت لوري نه هغه څه چې لازم ده د وزارت مالی لوري نه اطلاعات کلتور وزارت ته کافي بودیجه په واک کې نه ورکول کیږي نو په همدې صورت باندې ولایت ته هم
کتابونه لکومه ځای تاسو ترلاسه کوي لکومه تهیه کوي؟
کتابونه خپل کتابونه د پاره د دولت په مخ باندې تخصیص دي د غیر ورتلنی بودیجه ځانګړې کوي. د دې ترڅنګ موږ سره په پکتیا کې خوشبختانه وایم چې په پکتیا کې موږ سره فرهنګي خپرندوی ټولنې ځوانان او دغه رنګي ملي تجاران د کتابونو په اخستلو کې مرسته او کومک کوي.
بله دا که فرهنګي ټولنې او خلک چې لیکنی کوي او غوښ خپل کتابونه وړیا تاسو ته درکوي او تاسو هم په دې شکل سره عادت شي چې او کوشش ونه کوي چې بودیجه واخلي نو بیا به د کتاب چاپولو خوند لمنځه لاړ شي، بیا به دا امکانات کم شي چې لیکوال کتاب یا خپرندې ټولنې کتابونه چاپ کړي او لیکوال لیکنی وکړي.
جناب
څاروان
صاحب، د کې شک نشته مونږ په ویډیا ډول باندې ناخلو منتها تجاران مونږ سره د پیسو لاره نمبرسته کوي. بیا مونږ هغه خبرندوی ټولنې چې په پکتیا کې شتون لري لکه علمی خبرندوی ټولنه ده، سلیمان غار او سمون ټولنه، دا درې ادارې چې دي په پکتیا کې کتابونه چاپ کوي او تر اوسه پورې په سلګونو ټوکه کتابونه چاپ کړي دي او له چاپ راوستلي دي. د لیکوالانو کتابونه اخلي او بیا یې چاپي. هغه کتابونه چې خرڅلاو بازار زیات وي هغه چاپ کیږي، خصوصا علمي کتابونه ډیر زیات چاپ کیږي، د شعر او شاعرۍ د ناول کتابونه هم چاپ کیږي. مونږ هڅه کوو چې ما خو تاسو ته په خپل خبرو کې ویل چې نو باور د میاشتنیو تخصیص نه مونږ کتابونه اخلو، خدا د خپل د پکتیا د ولسونو او د ځوانانو پرانګیانو خپل یو ذوق دی چې زمون کتابتون ته کتابونه راوړي.
بله صاحب ډېر زیات مننه کوربدن. پوپل صاحب، په لوګر ولایت کې علاوه په دې چې د مجلې او د ورسپانو او د رادیوګانو د خبرونو موضوع ده، یو موضوع بل دا ده چې سیمینارونه او کانفرنسونه هم پکار دي، نندارتونونه پکار دي او لوګر خو خاصه موسیقي لري، د دې موسیقي د ترویج او پاللو لپاره هم کار پکار ده. په ستاسو د اطلاعاتو کلتوري ریاست په دې برخه کې څه کار کړی دی؟ آیا امکان شته چی کار وکړي؟ شرایط هم یو ډول داسې دي چې په ځینو سیمو کې شاید چارواکي دا موقع ونه لري چې خصوصا موسیقي ته کار وکړي.
البته په ټوله کې د دې اطلاعات فرهنګ کوم رسالت او مسؤلیت څه ده په ټولنه کې دا ډېر درون رسالت او مسؤلیت ده. البته سیمینارونه په عقل باندې دا ډېر اړین دي چې د ځینو شخصیتونو په عقل باندې ځینو شخصیتونو د کارنامو په عقل باندې تحقیق او علمي سیمینارونه جوړ شي. متاسفانه چې په دغه بخش کې هغه اندازه باندې چې مونږ باید بودیجه ولرو د دغه پاکلا باندې مونږه کار وکړو او دغه لیکوالانو آثار چاپ ته ورسو او یاغه چاپ سي دي نورو هغه ته نورو اقشارو ته په میراث پریږدي او هغوی ته ګټه واخلي. په هغه اندازه باندې چې د ټولنې اړتیا ده په هغه اندازه باندې کار نه ده سړی واړه یا کم سیمینارونه هم نیولي دي لکه بهای جان آغا پاکلم سیمینار نیواله یو دیگه شخصیت پاکله دیگه دی شیری ټولګي پاکله او هم در رقم امنیت په ټولو برخو باندې اغیز کړی دی خصوصا په لوګر مالی موسیقي باندې ډیر اغیز ګرځولې دي. موږ هنرمندان ټول پراګنده کړی دي خپل ولایت یو خپل خواتللی خو یو تعداد هنرمندان شته دي یو په مرکز او ځینې ساحو چې د دې امکانات څخه خپل هنر نمایي کوي اما د دوی د لپاره چې خاص د ترننګ ځایونه جوړ شي او دوی هغه ځوانان ترننګ شي او د موسیقي د لپاره لکه هغه دوی کوم مقام شي او هغه مقام باید خپل بیرته راځوندای او هغه بیرته خپل ځای ته ځان ورسوي په اندازه باندې کار نه ده ورته شوی. خو بیا هم مونږ هیله مند یاسو چې په دغه بخش کې هنرمندان اوس مونږ سره په اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې تخمینا مونږ ثبت راجستر شروع کړی دا دویم راجستر کړی هغوی کې هغه ناب او تکړه کسان چې دي د هغوی دپاره پلان درو چې دوی دپاره دوی ترنینګ کوو خپل بار یا خپل بخش کې تر هغو د لوګر موسیقي چې محلي بهتره موسیقي ده او دا ژوندی پاتې شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د درو ولایتونو میدان وردګ پکتیا او لوګر د اطلاعات او کلتور رئیسان سموش ملمانه دي چې په خپل ولایتونو کې د کلتوري چارو په اړه نظر څرګند کړي. تاسو هم کولی شئ چې د دغو درو ولایتونو د کلتوري فعالیتونو په ارتباط پوښتنه وکړئ زموږ له ملمنو څخه یا نظر او وړاندیز څرګند کړئ.
ازادي راډیو لوونه ترو
زموږ د ټلیفون شمیرې د 0993235340 بل شمیره د 0982255 همدارس د ازادي رادیو د فیسبوک پانه په یاد لري facebook.com/azadiradio. کومه دا پانه تر اوسه نه یو خوخه کړي یا لایک کړي اوس یې لایک کړي او زموږ په موضوعاتو باندې تبصره وکړي. په همدې موضوع هم کولای شي د فیسبوک لاري نظر څرګند کړي. اوس هم د ټلیفون لاري اوریدونکو ته موقع ورکو چې نظر څرګند کړي. مهرباني کوئ ازادي رادیو ده ل رادیو لري شی خبري وکړي. مهرباني سر مهرباني لطفا ل رادیو لري شی خبري وکړي. نه ونه شو لکه چې بل ستاسو ژغوري خو تاسو زمو ژغنوري مهرباني کوئ توخی صاحب. توخی صاحب تاسو خو له کلونو راهیسې ټلیفون کوئ او هر وخت موږ وایو چې کله مو ټلیفون رخ شو او ږغ مو در باندې وکړو راډیو ټیټه کوي یا له راډیو لرې شئ. مهرباني وکړئ.
مننه تشکر وبخښه. وایه که ان هم ستا خبره پر ځای ده ستا خبره بالکل پر ځای ده.
متاسفانه چې ټلیفون مو دره خطا شو. توخی صاحب خیر بیا کوشش وکي. امید چې د اصل چې لمر سره تماس نیسي رادیو مو ټیټه کړی وي او یا رادیو لري شي وي تاسو خبري وکي او هله د چې بیا مو ټلیفون خطا نشي. بل اوریدون کله روزان معرفي کوي ازادي رادیو.
سلامونه
نیکی له
احترامات سروان ثبتا تا او قدرمنو ملمنو تا او د رادیو تر څنګ ناستو درنو اوریدون کو ته اله کوم چې روغ او جوړوي.
خوشاله اوسه سلامت اوسه له کوم ځای.
مننه تنګوال تنګي څخه تاسو سره ټلیفون فلیکا وتل شوایم.
مهرباني. ثانک یو والسب.
مختار صاحب د وردګو ولایت لپاره د اطلاعاتو فرهنګ لارې ډېرو خدمتونو ته اشاره وکړه. که رښتیا داسې خدمتونه یې کړي وي ونه نړۍ مننه کوو. خو یوه پوښتنه کوم، د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست د رئیس نه د وردګو کومې محلي راډیوګانې چې په وردګو کې شتون لري، لکه مخکې چې مختار صاحب اشاره وکړه وي زموږ خوندو ته زمینه نه وي مساعده د راتلو لپاره، نو بیا د تلیفون له لارې یا د لیک له لارې یا د محلي راډیوګانو له لارې موږ ته خپل شعرونه او د رڼا بلاسونه رالیږي. خو سروان صاحب او له رئیس صاحب څخه مې هیله ده، خو زه په دې باندې شاهد یم چې په وردګو او په نورو ولایتو کې د محلي راډیوګانو د بدو خبریالانو له لارې زموږ هغه خوندې ځورېږي چې هغه داسې شعرونه لیکي او یو یو څه لیاقت او استعداد لري. که د داسې کړنو او خبریالانو مخنیوی وشي ډېر به خوشحاله شو. زه پر دې باندې شاهد یم، ما خپل لیدلی دي، نو د داسې پیغو نه که صرف نظر وکړي، نو هغه کومې خوندې چې زموږ داسې پیغو ته هڅه او کوشش کوي، نو د داسې کړنو نه بیا صرف نظر کوي او نه غواړي چې بیا په داسې پیغو کې هغه وکړه کوشش وکړي او په پیغو کې ښکیل شي، نو که د دغو مخنیوی وکړي ډېر به خوشحاله شو. سروان صاحب
صحیح ډېر زیاته مننه. تنګیوال صاحب سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، دوی به دوی نظر او یا پوښتنه به هم واورو، بیا به بیرته میلمنو ته ورشو. لطفا یو څه ژر خبرې وکړئ. ازادي راډیو ده ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني صاحب، مهرباني کوئ صاحب، لطفا یو څه ژر خبری وکی صاحب. متاسفانه و نشو. خیر ور بشو میلمنو ته. نو مختار صاحب اوریدون کید له میدان وردک څخه و دوی تم جواب وایست او په زمن کې تاسو مخکې وویل چې کتابتون لري او سیار کتابتونونه هم لري او چې په بیلابیلو سیمو یې ګرځوي چې خلک له مطالعه سره علاقه مند شي. کله چې دغه سیار کتابتونونه کلیو ته ځي یا ولسوالیو ته ځي، د چا له مخالفت سره خو نه دي مخامخ شوي، ځکه چې کتاب هم ډېر دښمنان لري.
جناب تروان صاحب، مخکې دوی چې د کتابتونونو موضوع ته راشم، زه بیا ور د تنګیوال صاحب پوښتنه ځواب کړمه. د تنګیوال صاحب ورور د پوښتنې او د نظر څخه یوه نړۍ مننه کوم او خوشحاله شوم چې ده بس سید آباد کې په تنګي کې زموږ د غږ واورېدو. تنګیوال ورور، په میدان وردګ ولایت کې پنځه راډیوګانې دي چې یوه یې د یووالي غږ په نامه راډیو ده چې هغه همالته د سید آباد په ولسوالۍ کې خپرونې کوي. بله یې هم د میدان ښار څخه د غږ په نامه راډیو ده چې هغه هم ما خپله تاسیس کړې ده، یعنی دوه کاله وړاندې تاسیس شوله. بله د پیغله په نامه راډیو ده چې هغه د ښځو یا د خویندو دپاره هغه کوي نشرات کوي او د ښځو د حقونو په اړه باندې خپرونې کوي. بله د تجانه په نامه راډیو ده او بله هم د ملي راډیو په نامه باندې دولتي راډیو ده. په دې پنځه راډیوګانو کې چې اوس مهال برحال دي، انشاءالله رحمان ټول ژورنالستان مسلکي ژورنالستان دي، ټول اسلامي او افغاني ارزښتونو ته وفادار دي. که هر وخت د دوی په اړه کومه تېروتنه یا تخطي کېږي، هغوی د افغاني فرهنګ خلاف یا داسې عمل ترسره کوي، تاسو کولی شئ هغوی موږ ته معرفي کړي. موږ په هرو پنځه بس ورځو کې د ټولو ژورنالستانو سره مسلسلې منظمې غونډې لرو او ګزارشې ارګانای محلي یا محلي ارګانو ادارې او حتی ولسمشر ته لیږو. زموږ ټول خبریالان دیني ارزښتونو او اسلامي اعتقاداتو ته وفادار دي. منم چې شاید ځینې ستونزې یو وخت کې پېښ شوې وي، خو هغه د دغو دولتي او خصوصي راډیوګانو ستونزې نه وي. یو وخت کې اعتلاف ځواکونو ځینې راډیوګانو درلودلې په بعضې ولسوالیو کې چې هغه د اطلاعاتو کلتور ریاست په واک کې نه وي، نه یې د اطلاعاتو کلتور د وزارت نه جواز اخیستی و، نه موږ لیدل، نه موږ ته ځای معلوم و. هغه په ټانګونو کې ناسب راډیوګانې وي، هغوی که څه کړي هغه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت پالیسی نه ده، د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او د میدان وردګو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او پخپله د اطلاعاتو فرهنګ د محترم وزارت پالیسي دغه ده تر څو خلکو ته د افغاني ارزښتونو او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې خلکو ته داسې نشرات او خپرونې وړاندې شي تر څو هم د دوی کلتور وساتل شي، هم د دوی هغه ارزښتونو ته درناوی وي، هم عقایدو ته درناوی وي، او هم د دوی هغه کوم چې سیمه ییز رواجونه د هغوی ته درناوی وي. هغه خویندې چې هغوی د مشاعرو له لارې شعرونه وایي، هغوی هم په خپل اشعارو کې یوازې د سولې دپاره، د اسلامي ورورګلۍ دپاره او حتی د اسلامي ارزښتونو دپاره مبارزه کوي او د حقوقو ناوړه دودونو په وړاندې هغوی شاید مبارزه کوي چې د هغو له امله نن سبا زما او خویندې په ټول افغانستان کې مخامخ کېږي. موږ وینو چې خویندې په بادو کې ورکول کېږي، د خویندې نه حتی ژبې پرې کېږي. په افغانستان کې زه خبره کوم، حتی خویندې سره بېلابېل خشونتونه کېږي. نو دا خویندې دردونه لري، دغه دردونه که دوی د شعر په ژبه باندې د اصلاح په خاطر باندې هغه کړي، نو دا به انشاءالله رحمان څه باید وي. په کې هر وخت تاسو کومه تخطي دي کوم ژورنالیست
بله
کولی شي له ما سره تماس ونیسي.
مننه، سلامت اوسئ. اوس د کتابتونونو په ارتباط
چاروان صاحب، د کتابتون موضوع وه، د کتابتون میدان وردګ ولایت دوه کتابتونونه لري چې یو په مرکز میدان ښار کې دی. دویم کتابتون موږ سا کال په شپږم کال کې د چک په ولسوالۍ کې د هغو دپاره موږ بست منظور کړی شي چې تر اوسه پورې ودانۍ نه لري. خو د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت مقام په اتم کال کې د هغو د کتابتون د ودانۍ دپاره د موږ سره بشپړه همغږي کړې ده. موږ تقریبا یو لس ورځې مخکې د هغو دپاره د ولایت مقام د اداري مجلس نه د یو جرمځکې غوښتنه وکړه چې خوش پښتانه هغه مځکه هم د ولایت مقام د اداري مجلس په فیصله باندې موږ ته په شک ولسوالۍ کې راکړل شوه. انشاءالله رحمان ډېر ژر به هغه کتابتون فعاله شي. په میدان وردګ ولایت کې اوس د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې په خپله په اداري ودانۍ کې کتابتون فعال دی. او نوی کال کې یعنی راتلونکی کال چې تقریبا مالي کال ته درې میاشتې پاتې دي، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د عامه کتابتون لپاره په ښار کې چې د ولایتي شورا تر څنګ یې ودانۍ ده، د عامه کتابتون د جوړولو دپاره پلان لري. او دغه پلان یعنې وزارت مالي هم موږ ته بودیجه راکړې ده. انشاءالله رحمان په نوي کال کې به دغه عامه لوی کتابتون هم فعال شي. یوه یادونه جناب سروان صاحب، د وخت نه په استفاده د کتابتون په اړه باندې وکړم چې دغه کتابتون تقریبا اته کاله وړاندې جوړ شوی هم دی، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې فعال نه دی. په دې باندې تقریبا $200,000 لګېدلی دي. دا د ډایاک پیسې وي چې د انکشاف او بهات ریاست د دې کتابتون د جوړولو مسؤلیت درلود، او دا د ولسونو په غوښتنه باندې دغه عامه کتابتون جوړ شوی و. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته نه تسلیم شوی دی او نه چا ورکړی دی. خو په دې کتابتون کې زه په زغرده باندې وایم چې د وخت د حاکمانو د خوانه چې د انکشاف بهات او د وخت حاکم خلکو د هغوی د خوانه معامله وشوله، د کتابتون په ډېره بې کیفیته بڼه باندې جوړ شو. دغه مخکې له دې چې افتتاح شي د هیڅ انجینر هغه کومې چې تخنیکي هغه دي ډلې دي د ولایت کې هغوی د دې افتتاح ته زړه ښه نه کړو، او دا په ډېر بې کیفیته ډول باندې هغه شوی چې وروسته د چاودنو له امله شاوخوا چې کومې چاودنه وشي د کتابتون دړې وړې شي او بیخي اوس چې چاته هم لیدلی دی. په دې اتو کالو کې موږ مبارزه وکړه د انکشاف بهات محترم وزیر صاحب سره، د اطلاعاتو کلتور د وزیر صاحب لخوا رسمي مکتوبونه تبادله شول. موږ په دې اړه باندې هم مدني غږونه پورته کړل، موږ له رسنیو سره وغږېدو. البته د موږ غږ چا ونه اورېدلو، چون موږ مداخله ډېره نه شو کولی. دغه کتابتون موږ په واک کې نه و، په رسمي ډول باندې موږ ته نه و تسلیم شوی، د موږ لخوا یې قرارداد نه و شوی. دغه کتابتون تر سکالې کاله پورې همداسې پروت و. سکالې خوشبختانه د اطلاعاتو فرهنګ محترم وزیر صاحب پوهن باوري صاحب موږ لپاره د دې کتابتون، البته په دې زړه ودانۍ نه په بله خوا کې، د جوړولو پیسې منظور کړي چې په ونې کال کې به موږ جوړ کړو. حتی موږ تر څارنوالۍ پورې، موږ تر ولایتي شورا پورې، موږ تر ولایت مقام پورې چې هر والي راغلی، موږ دغه موضوع سره شریکه
کړو.
د انکشاف دې
از ما اصلی پوښتنې ته کلن ځواب ووایست. هغه دا چې کله چې تاسو کتابونه ولسوالیو ته یا اطراف ته وړئ، د چا له مخالفت سره خو نه مخامخېږئ؟
نه، لله الحمد، میدان وردګو خلک چې دي هغه د کتاب سره ډېره علاقه لري. د دې ولایت تاسو معلومه ده چې هغه تعلیم یافته او باتحصیله خلک دي. د کتاب سره څوک هېڅ څوک مخالفت نه کوي، نه تر اوسه پورې چا مخالفت کړی دی. البته زموږ کتابونه اکثریت دیني ادبي او فرهنګي کتابونه دي چې هغه د هېچا د عقایدو خلاف نه دي، یعنې هېڅ څوک ورسره اغنه لري. او د هر کتاب لوستل ځانګړې ګټه لري. او موږ داسې کتابونه چې هغه د ولس په ژبه باندې وي، یعنې په خپله ملي ژبه وي، د محل په ژبه باندې وي، روسي متولیږو، یعنې د دوی د غوښتنې او د دوی د اړتیا وړ کتابونه موږ.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. پوپل صاحب، او مخکې تر دې چې تاسو ته درشمه، مشفق صاحب ستاسو نوبت دی. اول په پکتیا کې د کلتور په برخه کې ځینې کارونه دي چې کېدای شي د تاسو ریاست په مخ یوسي او اجرایي کړي او تشویقي کې. هغه یو هم اتن دی، پکتیا په اتن کې ډېر نوم لري. د دې لپاره چې اتن کې یو نظم راشي او خاص شیوی لري دي اتن مختلف نمونه لري مختلف دولتونه دي دي ترویج او ود لپاره هم به تاسې اداره څه کار کوي یا څه پام کې لري او کنه مشفق صاحب لکه چې مشفق صاحب اواز ناوري یا ټلیفون ممکن قطع شوی وي خو خیر پوپل صاحب ته نوبت ورکو د دوی نوبت دی پوپل صاحب شو پوپل صاحب تاسو د لرغونو آثارو یادونه وکړه په لوګر کې یو پام د مس عینه کې لرغونی آثار شته که په نورو سیمو کې هم تاریخي آثار شته او وضعیت څنګه ده ځکه چې په اکثرو سیمو کې چې نام ندی هلته وای خپل سری کندنې کیږي او دغه آثار وړي قاچاقبران یا تخریبوي په لوګر کې څرنګه
وقت لوګر کې ډېر تاریخي سیمې دي او مثلا کوم په دې یادونه وکړه چې په دې کې تخمینا واته کاله شاوخوا ده کېږي چې په دې کې د باستان شناسي د ریاست لخوا نه حفریات روان دي دوه تاریخي سیمې سجاوند او کاپرکوټ د خروار چې هغه سیمې دي او ډېر تاریخي قدامت لري فعلي شرایطو کې هغه هلته مونږ د قومي مشرانو په اساس باندې د کلیوالو خلکو په مرسته او همکارۍ د هغوی وخت په وخت مراقبت کوي او مونږ سره همکاري کوي په دې عقله باندې اما دولتي ارګانونه هم کله دوی سره چې په مجالسو کې کینو دوی دا ډاډ راکوي چې مونږ دغو ساحونه نظارت کوو او لیدنه کوو او لا تر اوسه پورې داسې څه نه دي لیدل شوي چې هلته څوک په حفریاتو کې هغلته کندنې کی په خو هغه د جنگونو په وختو کې کڅه سوي هغه اوس فعلی شرایط کې چې ان شاء الله په ټول لوګر کې چې تاریخي سیمې دي هغه چې د حفریات و غیر قانوني توګه نه تر سره کیږي او دا د ولسونو مرسته او همکاري ده په دې باندې
ډېر زیاته مننه د پوپل صاحب نه مننه اوس مشفق صاحب د ټلیفون لاري را سره دی مشفق صاحب زما مخکنی پښتنه کومونه یوریدلې په پکتیا کې اول په دې اړه نظر څرګند کړي چې آیا هلته هم تاریخي آثار شته په کوم ځایونو کې تاریخي آثار شته لرغونی آثار خو آیا د قاچاقبرو او خپل سرو کسانو لخوا تخریبی شي یا کیندل کیږي خو نه
چاروان چې په پکتیا ولایت کې خپل مرکز ګردیز د ډیرو تاریخي آثارو درلودونکو دی تر څنګ مرزکا چې د نړۍ په سطح باندې مشهوره خزانه ده او د
چی به پکې پاتې نه وي
قبل الملاد کال را دی خو
مرزکی خو ټول سکې ډیر پخوا وړل شوی دی اکثره سکې
څاروان ته بخنه غواړم څاروان ته مرزکا د شي خزانه ده چې زه فکر کوم چې اوس هم د افغانستان د فارا ډیر تاریخي میراثونه ولري او پاکستان لري مرزکی په مکمله ټوله ولسوالي کې دا تاریخي آثارونه ډکه ده او مالا مال ولسوالی ده انشاءالله که مسلکی ډول باندې کیندنې تر سره شي زه باور دارم او تاسو ته ډاډ درکوم چې د مرزکی خزانه به اوس هم بیرته ولري د دې تر څنګ په اریوب ولسوالۍ کې تاریخي آثار شته دی خصوصا د سپینې شګې سیمه چې هغه ډیره تاریخي سیمه ده او دلته داسې ګمان کېږي چې دلته به ډېر تاریخي آثار وي څمکنۍ ولسوالۍ کې تاریخي آثار شتون لري د دې تر څنګ زرمت ولسوالۍ هم تاریخي سیمه ده او تاریخي آثار پکې شتون لري
درست او یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه هغه دا ده چې په پکتیا کې اتن ډیر مشهور دی د پکتیا اتن په نور افغانستان کې مشهور دی او اتن خو ډیر ډولونه لري دی اتن د ترویج لپاره د ودې لپاره هم دی تاسو اداره څه کار کوي او کنه امکان نشته
تران څه د کې شک نشته دی چې هغه څه چې لازمه ده هغه څه چې لازمه ده کار به ورته مونږ نه کړي ولی بیا هم مونږ خپل خصوصا هغه دوی غونډه چې تاریخي او ملي او بین المللي ورځو غونډې دي او د دې ترڅنګ زمونږ خپل مشاعرې دي په دغه مشاعرو کې زمونږ هڅه ده چې ځوانان د دې لپاره وهڅوو چې اتن زده کړي او اتن وکړي نو مونږ خپل د اتن د ترویج لپاره ډیر کار کوو او هڅه مو ده چې اتن هماغه چې د افغانستان ملي عنعنه ده او په کلتوري لحاظ باندې ډیره مخینه لري د دې لپاره وخت نا وخت کار کوو.
بله صاحب سلامت اوسه. مختار صاحب یو اوریدون کې فیض الله نور فیضان له خوست څخه لیکلی دی، وایي د دې لپاره دا پوښتنه کړې ده چې د ځوانانو چارې هم د اطلاعاتو او کلتور په ریاست پورې اړه لري. دی وایي چې د ځوانانو د بوختیا او انسجام او اتحاد لپاره د اطلاعاتو او کلتور ادارې څه کوي په خپل ولایت کې؟ تاسو وایست
روان صاحب په میدان وردګ ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو امریت کال په کال د دې ولایت هغو ځوانانو سروې کوي چې هغه په دې ولایت کې په رسمي دندې بوختل وه. په ملکي اداراتو کې تېر کال موږ دغه سروې وکړله چې تقریبا 2,250 کسان په میدان وردګ ولایت کې په ملکي اداراتو کې په کار بوخت وو. د دې تر څنګ مخکې ما اشاره ورته وکړله چې په ولایت څنګه کې البته د ولایت په مقام کې یا په د ولایت په نورو ادارات کې چې کوم غونډې کیږي د دې هغه د ملاتیو مدني ټولنې دي چې د ځوانانو د عملیات له خوا د رهبری کیږي، د ځوانانو د همغږۍ د مدیریت په واسطه باندې راتلېږي، د خبرېږي او دوی حتی اوس وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ډېره توجه مدني ټولنه ته کړې ده. نو مدني ټولنه حتی د ولایت په لویو مسالو کې، حتی د پروژو په هغه کې، حتی د بیارغونې په کارونو کې دوی خپل نظر ورکوي. دوی د ولایت مقام سره اړیکې لري او دوی خپل مدني فعالیتونه ترسره کوي چې دا هم د ځوانانو د آمریت په واسطه باندې او د هغوی په همغږۍ او لارښوونه باندې کېږي. بل شی چې موږ په میدان وردګ ولایت کې لرو او موږ ښه نتیجه ترلاسه کړې هغه د ځوانانو پارلمان دی چې موږ دوه ورونه او یوه خور زموږ د ځوانانو د پارلمان فعال غړي دي. دوی وخت په وخت ولایت مقام ته مشورې ورکوي او کټ مټ د ولایتي شورا کزه دا وایم د ولایتي شورا بعضي وکیل صاحبان شاید ما غږ واوري، تر بعضي وکیل صاحبان هم دغه د ځوانانو د پارلمان وکیلان ډیر فعال دي او ډیر احساس لري او ډیر د دې هڅه کوي تر څو خپل ولایت مقام ته مشري ورکړي، د فساد په ضد باندې مبارزه وکړي او هغه څه چې د دې ملک د ملي ارزښتونو لپاره د دې ملک د ملي ګټو په خاطر باندې تمامي ګره وساتل شي. نو دا یو بل نه سره ورنه ده. بل د موږ په ریاست کې خپل د اندام حل موږ د انګلیسي کورسونه لرو چې دا هم د ځوانانو د ریاست په د عملیات په چوکاټ کې دي. البته په دې کې د سری میاشتې په همکارۍ باندې موږ ځانته کورسونه لرو په خپله د اطلاعات او کلتور په ریاست کې. ما مخکې اشاره ورته کړه د کمپیوټر او د انګلیسي نور هغه لرو او نور مثلا د حتی د ښاروالۍ سره د ښاروالۍ په چارو کې چې د ښار پاکول دي، د دین نیولې تر مدني فعالیتونو پورې، د ځوانانو تر انسجامو پورې او حتی په لویو غونډو کې د هغوی نظریات او مدني او فرهنګي حرکتونه. یو نمونه، یو مثال، زه ساکل د اسد په 28مه نیټه باندې چې د افغانستان د استقلال ورځ ده د میدان وردګ ولایت ځوانان په لومړي ځل باندې وتوانېدل تر څو په یوه لارې پرته سید آباد ولسوالۍ کې چلته امنیت هم دومره د ډاډ وړ نه دی. دوی د مرکز میدان ښار نه لسګونه موټر پیدا کړل او په سلګونه ځوانان دوی د افغانستان ملي بیرغ په لاس کې نیولی وو او دوی په دې پاخه سړک کابل کندهار باندې لاړل تر سید آباد پورې. په سید آباد کې هلته ملي وطنونه وکړل او هلته یې هغه د افغاني عنعنې مطابق د افغانستان د استقلال ورځ ولمانځله. هلته ولسونو ته، قومي مشرانو ته، خلکو ته دا وښودل چې استقلال او د وطن مینه څومره خوند کوي او دا استقلال په اسانۍ باندې نه دی ترلاسه شوی. هلته یې د غازي امان الله خان او د نورو اتلانو په اړه باندې یادونې وکړې او دا یې ژمنه ورته وکړه چې په راتلونکي کلونو کې به دغه د استقلال ورځ په نورو ولسوالیو کې هم لمانځي. یعنې دا د ځوانانو یو نوښت، یو نمونه او مثال و. یعنې ځوانان په میدان وردګ ولایت کې ډیر بوخی تر هغه ځای پورې چې زه خبر یم د خوست ځوانان هم په خپله ډیر فعالیتونه کوي. حتی د میدان وردګ ولایت ځوانان په کابل کې چې دلته موږ کابل ته ډیر نږدې یو، دلته هم ډیر فعالیتونه لري. دلته د کابل ادبي بنډار په نامه باندې یو بنډار دی چې د ولایت نه هم خلک پکې ګډون کوي او د کابل میشتې وردګ د میدان خلک دوی هم پکې ګډون کوي. یو بل بنډار دی چې لمانه اوس نوم ولی یاد وتلو، هغه هم په یو ښوونځي کې، په یو تالار کې، البته راټولېږي. یعنی په میدان ښار کې په هرو 15 ورځو کې بنډارونه دي، نورې مشاعرې دي، غونډې دي، سیمینارونه په ټول پانتونو کې ځوانان دخیل دی او دوی فعالونه کوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه پوپل صاحب او مشفق صاحب که تاسې لنډ وایي صرف په یوه دقیقه کې چې د ادبي ټولنو ادبي بهیرونو فعالیتونه څومره دي؟ په ځینو ولایتونو کې ډېر دي لکه مخکې چې مختار صاحب هم اشاره وکړه، ستاسو په ولایتونو کې څومره دي؟ آیا ادبي ټولنې شته چې تاسو له ریاست جلا دي او په خپله جوړې شوې دي؟
دا خو واقعیت ده د ادبي ټولنې په ټولو افغانستان کې په ټولو ولایتو کې شته دي. په لوګر کې هم ادبي او اجتماعي فعالیتونه ځوانان ترسره کوي. ځینې ټولنې شته چې اطلاعات فرهنګ سره په مرسته او همکارۍ دوی ځینې فعالیتونه سرته رسوي. خو لکه مختار صاحب څه ویلې، مشفق صاحب څه ویلې، ځینې ننګونې سته په ټولو بخشو کې، یعنې په هغه اندازه باندې اوس دغه ادبي فعالیتونو ته په ولسوالیو کې په نورو پرتو سیمو کې چې هغه رقم دوی باید فعالیت وکړي هغه فعالیت نه شي ترسره کولی. په مرکزو په ځینو ولسوالیو کې دوی هغه خپل فعالیتونه ترسره کوي، اما هغه وخت کې دغه فعالیت نتیجه ورکوي چې دوی لوګر شموله ټول لوګر کې فعالیت ترسره کړي. کومه یو ساحه هغه لهاري نگاهه موږ وختلی کو دوی با تعلیم کو با فرهنګ کو او یو سیمه دمو نه پاتې وي همغه چې دښمن خپل
فعالیت دا خو خیر دی دوی خپل خود جو شفا کار دی کنه. پر حال ډیر مننه دل پر شي وخت کم لرو. مشفق صاحب تاسو هم کلن نظر سرګن کی
په پکتیا کې خوشبختانه درته وایم چې څاروان صاحب چې پرانګي او ادبي او کلتوري ټولنې تقریبا تر 45 پورې تعداد رسیدلي. خو په دې کې چې ډېر زیات فعال دي او ډېر زیات کار کوي هم په کلتوري لحاظ او هم علمي سیمینارونه او د ویړل څیرو لړۍ په نومور باندې علمي سیمینارونه جوړ کړي دي. سمون کلتوري ټولنه ده، باور ټولنیز مرکز دی، او د تیریزوانانو پرهنګي ټولنه ده، او دغه رنګ تو تخیل ځوانانو ټولنه چې دوی هم علمی سیمینارونه لري. دلته په پکتیا کې دغه ټولنې ډیر زیات کار کوي، دوی په شعر او شاعرۍ برخه کې ډیر کار کوي. ولې مونږه هڅه د دې ټولنو همداده چې په منظم شکل باندې په ټوله پکتیا کې ولسوالۍ سره ویشلې دي، او هر د هر ټولنې ساحه یا ولسوالۍ معلومه ده. هلته د ځوانانو لپاره د انګلیسي کمپیوټر او د سینسي
سلامت
کورسونه جوړ کړي.
مشفق صاحب ډیره زیاته مننه. د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس محمد شفا مشفق، د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس محمد شفیق پوپل، او د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ مختار چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. لا تاسو اوریدونکو هم منندو یو. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
چار نا کار کم دیوانی او تردا کٹ کٹ خندا دی جار سم بابولاله چرما کادر کومیوانی لکه ماشم چې پر بخمل و چلاوی نه بابولاله چرما کادر کومیوانی و په ماین کرامه پالو را ټیکه شخاله بابولاله چرما کادر کومیوانی و په ماین کرامه پالو را ټیکه شخاله بابولاله چرما کادر کومیوانی و په ماین کرامه پالو را ټیکه شخاله